د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره زنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای کڅه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روسي اقدامات خوښینون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دروستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د سرګندونی پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه حل نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي، خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو، دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د غاز نلیکه د چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوی او د ترکمنستان طبي غاز به د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو، خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپای کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرح ملاتړ کړی. اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقوقو د تر پخو لاندې کولو په جواب کې کیږي او دایم ملاتړ کوي. پروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترنګلې پاتې دي. اروپای ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غرض اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په باب یې زده نقیز راپور نه ورکړل شوی. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي خارګوټي ترنیول ورسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینه موګادیشو په شمالي خارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او دوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی، د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوی. خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وویل د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته له روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیایي بانک له چارواکو د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم پر دې موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهمو بله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرهان حق همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم وکړه چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 14 په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ادارو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاو. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن او د ژغورنې نړیوالې کمیټې خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې پرېکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینوونکي دي، خو زیاتوي چې د هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې له طالب مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا چاره به که څه هم اسانه نه وي، خو باید وازمویل شي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مو پر لاندو چپو 0 یوش او 15 یوش میچو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا څپې شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوې کورنیو لپاره سخته ستونزه جوړه کړې ده. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورې د بندېدو له کبله اوبخې د واورې د ورېدو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. ملګری ملتونه وایي په ځینو ولایتونو کې او له هغې جملې بادغیس ولایت کې د دغو بېوزلو او زیانګالو کسانو لاسنیوي ته مټې بډ وهلې دي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو واس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک کولسوالی کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بې وزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روستي او کې د هوا درجه منفي شل سنتي ګریډو تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوي چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستي وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند تو کې رانیول لپاره نقد مرستي او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پر لګاو. خو ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن، د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې طالبانو په قسمی ډول د دوی ځینو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړې ده. زما همکار په کاناډا کې لمیشت شنونکي ظاهر اکبری سره پر همدې موضوع خبرې کړي او په پیل کې اوبښې پوښتنه ترې کړې چې په نړیوالو مرستندویو مؤسسو کې په کوم دلیل طالبانو پوښتنه دا ده چې طالبانو په دریس کې کوم بدلون راغی چې پاملرنې او ځینو نورو غیر حکومتي مؤسسو خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اول خو طالبان د یو فکر یا د یو دریس خواند ډله نه ده، مختلفې ډلې دي. یو ډله ډېره زیاته افراطي ده، یو ډله نیمای افراطي ده، یو ډله افراطي زه فکر کوم د افراط په ضد باندې بوي. دې مختلف فکرونه لري او تر ټولو قوي ډله یا هغه افراطي متشدده ډله ده چې د هیبت الله په نامه باندې کوم کس چې په کندهار کې شته دی هماغه خپل فرمان صادروي، نه ځان خلکو ته ښیي، هماغه یې ډېر افراطي ده او سخت دریزي کوي او هغه څه کوي چې خلک د اسلام او د افغانیت او د ټول مزړه توروي. زه فکر کوم چې دوی به هماغه د دوامه هغه ډلې به بیا هم د موسسات ته ډېر زیات اطمینان ورکړی وي تر څو وکولی شي د ځینې استخباراتي ډیلونه به د موسساتو د تمویل کوونکو هیوادونو سره کړي وي تر څو د خپل فعالیت شروع کړي. خو بدبختانه د څرګندونه ډېرې نرمې وي، خو مګر نن یې ګوري چې کندهار کې بیا هغه وحشت وکړله چې د خلکو لاسونه یې او د خلکو یې په ډېر بېرحمانه شکل باندې مجازات کړل، چې دا ټول هغه څه دي چې نړۍ باید دې ته متوجه شي چې په افغانانو باندې څه روان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، لوږه پراخه شوې ده، سوړ ژمی دی، څه فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه څومره اهمیت لري؟
د کورنیو بهرنیو مؤسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. عام خلک تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري، اولیت توکي نه لري. باید نړۍ لاړ شي د عام افغانانو سره خپله مستقیما مرسته وکړي، کوم مرسته چې اوس توزیع کیږي په تیر یو نیم کال کې توزیع شو، له دا عادلانه نه و، د عام افغانانو لپاره نه و. د اکثره ځایونو کې طالبانو خپلو کسانو ته ویشلې ده. زما به د کورنیو بهرنیو موسسات نه غوښتنه ده وي چې لاړ شي مستقیما د عام افغانانو سره په خپله کومک توزیع کړي، تر څو وکولی شو چې هغه افغانان چې په دغه تحول یو نیم کال کې متضرر شوي دي هغه سره مرسته وشي، حداقل د یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي چې دی د ژوند بچ شي. افغانانو اوس حالت نه یې ناموس خوندي دی، نه ډوډۍ لري، او یو ډېره جابره ظالمه غلامه ډله پرې حاکمه شوې ده. د دین هغه تفسیر چې دین سره خپله په تنازعات کې دی هغه په زور باندې په دې باندې عملي کوي. خلک زه فکر کوم که دا ډله دا په دې شکل باندې دوام وکړي خلک به زیات بېدینه شي، خلک به ډېر زیات نور د فرهنګي لحاظه خراب شي. ډېر زیات ضرورت دی چې نړیوال اوس د عام افغانانو لاسنیوی وکړي تر څو عام افغانانو حداقل هغه عزت او یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي.
طالبان ولی لا هم له نړۍ سره د تعامل پر څرنګوالي نه پوهیږي، ورځ تر بلې هغه کارونه کوي چې د نړیوالې ټولنې د عکس العملونو سبب کیږي.
زه په دې نظر یم چې طالبانو کوم ټیم چې د نړیوالو سره د خبرې کوي او یا کوم ټیم چې دوی ته یا کوم ملکونه چې دوی ته لابي کوي اصلا هغه خلک طالبان نه دي. طالبان هغه افراطي ډله ده چې مستقیما د ګاونډیو هیوادونو نه امر اخلي او په افغانانو باندې چې څومره ذلت وي ظلم وي امر راولي. هغه ډله چې په قطر کې ناسته وي یا په وزارت خارجه کې ناسته وي د طالبانو سره په نرمو الفاظ غږیږي او یو رقم ته د خارجانو په مایند باندې غږیږي هغه طالبان نه دي. زما د بهرنیان نه غوښتنه دا ده چې مستقیما که دوی غواړي چې دغه مسله د افغانستان د دوی سره حل کړي، واقعا د طالبانو سره غواړي چې خبرې وکړي، د هغه سختریزو ډلو سره د مستقیما خبرې وکړي. دا نورې ډلې د خپلو ګټو په خاطر باندې او د مغو ډلې سره د خپل مشکلات حل کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ورسره خبرې وکړي. په دې هر څه باندې نړیوال پوهیږي، یا نړیوال خپله غواړي چې افغانستان په همدغسې حالت کې وساتي، یا په طالبانو کې دومره شیطانت او دومره رضالت پروت دی چې نړیوال تر اوسه پورې غولوي. زه فکر نه کوم چې نړیوال دې وغولېږي، خو نړیوال په دې کې یو نوه سازش کوي چې دا سازش نه د نړیوالو په ګټه باندې دی او نه د افغانانو په ګټه دی.
د چارو شنونکی ظاهر اکبری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبری برخې پای ته ورسیدو. ستاسو پام د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه اوریدو ته راګرځوم چې قدر جلالوف چمتو کړی ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
زم
ازادي راډیو له تازه خبرونو کرا او متوازن راپورونو سره اوس د شپې هم تاسو سره ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
د ورځې لخوا د پخوا په څیر د سهار لو د ماښام تر وو بجو پر لنډو څپو نونس یوش او پنځه ویش مترو تر تاسو ځان در رسوو.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. Oh,
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ژوندون بغلتا زما په واک نشتا راجا راجا پخلا شام کوا ظلمونا بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے ڈبل چان بست زمائے ڈبل چان بست زمائے مام چے اس کلا میں ہے نکڑے خندر زما پجڑ کے تے نکڑے ورز ربا دے تو رش پا نکڑے پل مائن زانا خفا نکڑے پل مائن زانا خفا نکڑے
ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
پغمونو گرفتار شلا کز خدای دیور دی عاشق پتند بلکا چه خبر دشق پکار شلا کز ستاپ محبت کے اشنا وسو نازک دل زما وگورا گوگل زما وگورا گوگل ستاپ محبت کے ستاپ محبت کے اشنا وسو نازک دل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل مجنون کرما ڈیری زیگر خون کرما ڈیری زیگر خون مینی دی مجنون کرما ڈیری زیگر خون کرما ڈیری زیگر خون سامنے کرالی سامنے کرلی ڈر خارونا پو منزل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل ستاپ محبت کے ستاپ محبت کے اشنا وسو نازک دل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل بستر تا دے در اغلا مسر تا دے در اغلا مسر نیمش با بستر تا دے در اغلا مسر تا دے در اغلا مسر تا پا خوب بیداوے تا پا خوب بیداوے پا جرا سر و بلبل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل ستاپ محبت کے ستاپ محبت کے اشنا وسو نازک دل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل فام کوا ظلم تادام کوا ظلم تادام گران جفام کوا ظلم تادام کوا ظلم تادام شنچمن وچیگی شنچمن وچیگی مڑاوی شوی دلاس کل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل ستاپ محبت کے ستاپ محبت کے اشنا وسو نازک دل زما و گورا گوگل زما و گورا گوگل و گورا گوگل زما و گورا گوگل عشق دے رنظور یما عشق دے رنظور زمان مجبور یما عشق دے رنظور یما عشق دے رنظور او مینی سناب او مینی سا نفس پلاس کی او مرض شسل زما و گور گوگل زما و گور گوگل و گور گوگل زما و گور گوگل ستاپ محبت کے ستاپ محبت کے اشنا و سو نازک دل زما و گور گوگل زما و گور گوگل و گور گوگل زما و گور گوگل و گور گوگل زما و گور گوگل
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415